السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. دا د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله ده. السلام علیکم. نن د پنجشنبې ورځ ده، د غوايي یا ثور شلمه، د می میاشتې نهمه. په پیل کې خبرونه. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د بشري بحران له اړخه تر ټولو زیات ځپل سوی هیواد دی، چې د اټکل له مخې تر نیمایي زیات وګړي، یعنی 3.5 میلیونه وګړي یې بشري مرستو ته اړ دي. IOM د 2023 میلادي کال د افغانستان بحران ته د ځواب ویلو په پلان کې چې ریلیف ویبپاڼه کې خپور سوی دغه راز ویلي چې افغانستان داسې مهال له ننګونو سره مخامخ دی چې د دې هیواد د نفوس چټک زیاتوالي، په لوړه کچه د خلکو بې ځایه کېدو او ښاري سیمو کې میشتېدو، دغه راز د سرچینو کموالي د خدمتونو لپاره تقاضاوې زیاتې کړي. تفصیل وروسته. د بریتانیا په پلازمینه لندن کې پرون چهارشنبه په لسګونو افغان پناهغوښتونکو روانډا ته د پناهغوښتونکو د لیږلو په مخالفت کې لاریون وکړ. په هغو ویډیوي تصاویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کېږي، په لسګونو افغان پناهغوښتونکو لیدل کېږي چې د بریتانیا د پارلمان مخې ته راټول سوي او وایي دوی باید روانډا ته د لیږلو په پریکړه کې شامل نه سي، ځکه روانډا د دوی لپاره خوندي ځای نه دی. د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د بنسټونو له انتقادونو سره سره د بریتانیا پارلمان شاوخوا دوې اونۍ مخکې اعلان وکړ چې روانډا ته یې د پناهغوښتونکو د لیږلو لایحه تصویب کړه چې هلته د دوی دوسیې وڅېړل سي. روانډا به په پیل کې شاوخوا 15,000 پناهغوښتونکي ومني. په پام کې ده په راروانو شپږو اونیو کې روانډا ته د هغو افغان پناهغوښتونکو لیږل پیل سي چې د بریتانیا حکومت غیر قانوني پناهغوښتونکي بللي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سبا او بل سبا د افغانستان په 22 ولایتونو کې د تیز باران، تالندې برېښنا، نسبتا تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ادارې په یوه اطلاعیه کې لیکلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پروان، کاپیسا، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست او بامیان کې له 500 تر 1500 ملي مترو پورې د اورښتونو اټکل سوی دی. په وروستیو اونیو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې اورښتونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په متحده عرب اماراتو کې د 2 افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د متحده عرب اماراتو په بیلابیلو زندانونو کې د 2 افغان بندیانو د خوشي کېدو پریکړه وسوه. د هغه په خبره دغه بندیان د اماراتو د حکومت د مشرتابه د عفو له فرمان څخه برخمن سول چې ځینې آزاد او پاتې نور به یې په نږدې راتلونکي کې خوشي سي. د پاکستان چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت په بندري ښار گوادر کې نامعلومو وسلوالو تیره شپه 9 نایان وژلي او 1 یې ټپي کړی. د گوادر د پولیسو د ماموریت مشر محسن علي بلوچ ځایي رسنوي ته ویلي چې دا پیښه په سربندن سیمه کې هغه وخت وسوه چې ناڅرګندو وسلوالو پر یوه کور چې دغه نایان پکې اوسېدل برید وکړ. د نوموړي په خبره وژل سوي نایان د پنجاب ایالت اوسېدونکي وو. د بلوچستان ایالت د کورونې چارو وزیر ضیاءالله لنګاو دغه وژنې غندلي او ویلي دي چې پولیس په دې اړه څېړنه کوي، چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. د فلسطیني کډوالو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن پنجشنبه ویلي چې په تیرو 3 ورځو کې چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې خپل پوځي عملیات سخت کړي، له دغه ښاره شاوخوا 80,000 کسان نورو ځایونو ته کډه سوي. UNRWA په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې له تیرې دوشنبې له رفح ښار دغه 80,000 بې ځایه سوي کسان هڅه کوي چې په نورو ځایونو کې ځانونه پناه کړي. د غزې له نورو برخو د جګړو له کبله څه باندې 1 میلیون کسانو رفح ښار ته پناه وړې ده. د فلسطیني کډوالو دغه ادارې خبرداری ورکړ چې دغه کورنۍ په هیڅ ځای کې خوندي نه دي. اسرائیل د نړیوالو له خبرداریو سره سره د رفح ښار په ځینو برخو کې د دوشنبې ناوخته خپل بریدونه پیل کړل. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ اروپا ته د خپل سفر په لړ کې نن پنجشنبه د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د دې هیواد له چارواکو سره خبري وکړي. په بوداپست کې د هغه لپاره د هرکلی ځانګړي مراسم جوړ شوي وو. شي جنګ پینګ اروپا ته په دې سفر کې له دې مخکې فرانسې او سربیا ته هم تللی وو. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې هنګری د اروپایي اتحادیې یوازنی غړی هیواد دی چې د چین د یوه کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې شامل دی. د هنګری صدر اعظم چې له پیکینګ سره ښې اړیکې پالي، غواړي په اروپایي اتحادیه کې چې اکثرا نوموړی منځوي سوی تعادل رامنځته کړي. چین د بوداپست او د سربیا د پلازمینه بلګراد ترمنځ د شاوخوا 350 کیلومترو په اوږدوالي د ریلګاډي پټلۍ جوړوي. خبرونه مو د شپږو بجو په نیم ساعته خبری مجله کې له ازادي راډیو واوریدل. ورزو د خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د بشري بحران له اړخه تر ټولو ځپل شوی هیواد دی.
هېڅ د کار هم څوک نشته چې موږ لپاره کار وکړي. خپله د 500 نه فارغ یم خو زبانې چې دی وظیفې بندې کړي دي.
افغانستان کې د بېوزلۍ زیاتېدو پوخ عمره کسان هم اړ کړي چې پر چوکونو د کار پیدا کولو په نیت ودرېږي.
د خپل روزمره ژوند په خاطر باندې وتلې سړکو بغل ته عدلاشي کراچۍ او کچالان هم په پور یا لس خلطی یا 15 خلطی راوړو تر مازدیګر سړک بغل کورته کرار ناست کیو.
میدان وردګ کې وروستیو اورښتونو او سیلابونو خلک زیانمن کړي.
فصلونو حاصلات هم د زردالو ګل نه کړی و ګیلاسو ګل نه کړی و ټول دا ټول لبای نه وړه اوس هم ورخ روان ده.
د خوست په نادر شاکوټ کې خلک د اوبو بند د جوړولو غوښتنه لري.
دلته هر ورځ لکونه متر مکعب اوبه ضایع کیږي. د موسمي بارانونو او سیلابونو پر مهال بیا میلیونونه متر مکعب اوبه د ورځې ضایع کیږي.
د خبری مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست. ورزو د راپورونو برخه ته د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې له تر ټولو ناوړ بشري بحران ځپلی هیواد دی. دغه سازمان د 2004 میلادي کال د افغانستان د بحران په وړاندې د اقدام د پلان په راپور کې چې تازه خپور کړی ویلي دا اټکل له مخې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي یعنی 3.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. ځینې بېوزلې افغانان وایي چې د بیکاری له کبله له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلی هیواد دی. دغه سازمان د 2004 کال د افغانستان بحران ته د ځواب ویلو د پلان په راپور کې چې تېره ورځ خپور شوی ویلي په روان کال کې د اټکل له مخې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس یعنی 3.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د IOM په وینا د افغانستان د نفوس 250 تر 38 کم عمر جوړوي چې په ټکو یې دا په نړۍ کې د ځوانانو له پلوه د یو هیواد تر ټولو زیات نفوس دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ دغه سازمان اټکل کوي چې په روان 2024 کال کې به د افغانستان نفوس 3.5 میلیونه تنو ته ورسیږي چې 15 کاله مخکې 6.8 میلیونه وو. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان وایي د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی له نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه د مرستې غوښتنه کوي. د ننګرهار یوې اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل
دوه دوه نیم کاله کېږي موږ په ډېر یو بد وضعیت کې اقتصادي مشکلاتو نه کړي ګزوریږو. وضعیت هم ورځ تر بلې خرابېږي. ان وچ ډوډۍ اوس موږ نه لرو چې موږ وچه ډوډۍ واخلو. څوک هم د کار نشته. جمهوریت وخت کې مې د پلار وظیفه وه، اوس چې دی په کور دی هېڅ د کار هم څوک نشته چې موږ دپاره کار وکړي. خپله د 500 نه فارغ یم خو زبانې چې دی وظیفې بندې کړې دي.
د لغمان یو اوسیدونکي سمیع الله هم ورته شکایت وکړ او ویل
کار روزګار بیخي خراب شوی دی. چوک ته لاړ شو بیرته تش لاس را روان یو. چوک کې بیخي مزدورۍ نشته، مزدورۍ نه پیدا کیږي. بلخوا موسسې دي زموږ په وطن کې چې ډېرې زیاتې موسسې دي خو زموږ تپوس بیخي نه کوي او تپوس د هغه چا کوي، مواد هغه چا ته ورکوي چې څوک ورسره بلدي وي، اشناخته ورسره اوسیږي. بلې خوار غریب ته مواد نه ورکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون وچکالي زیاته کړې او د سیلابونو لامل شوی چې لامل یې معیشت له ګواښ سره مخ شوی. IOM د غرض ویلي چې په تیر 2023 میلادي کال کې د افغانستان درې په څلورمه برخه کلیوالي سیمې له سختې وچکالۍ او له 20,000 ډیر افغانان د سیلابونو له امله اغېزمن شول او نږدې 2 میلیونه خلک په هغه سیمو کې ژوند کوي چې د سیلابونو له امله به ډیر اغېزمن شي. د کډوالو نړیوال سازمان همدارنګ ویلی چې په افغانستان کې دننه پر پخوانیو بې ځای شویو سربیره سږ کال بل 900,000 زیات نور کسان هم په دې هیواد کې له خپلو سیمو بې ځای شي. دغه سازمان خبرداری ورکړی په داسې حال کې چې د دوی تمرکز په پاکستان دی، خو له ایران د کډوالو راستنیدنه به پر منابعو اغیز لا زیات کړي. هڅه مو وکړه چې د آی او ایم د وروستي راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې بیا د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د تیرې مارچ میاشتې په راپور کې ویلي وو چې سږ کال به نږدې 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري چې تر نیمایي زیات نجونې او ښځې دي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلی هیواد دی. په افغانستان کې د بېوزلۍ، بېکاري او اقتصادي ستونزو زیاتوالی د ماشومانو او ځوانانو تر څنګ د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو په خومره کسان هم واټونو کې کار کولو ته اړ کړي. دوی وایي مجبور دي چې له سهاره تر ماښامه په کمزوري ځان واټونو کې کار او مزدوري وکړي څو خپلې کورنۍ وچلوي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
بېوزلۍ، بېکارۍ، اقتصادي ستونزو او هم د طالبانو د حکومت لخوا د متقاعدینو د معاشونو نه ورکړې په کابل او ولایتونو کې له کار ستړي د پاخه عمر لرونکي کسان هم بیا کار ته راایستلي دي. دوی وایي اړ شوي چې په واټونو کې له سهاره تر ماښامه مزدوري وکړي څو یوه مړۍ حلاله ډوډۍ ومومي. د دغو له ډلې یو شمېر یې چې عمرونه یې له 20 کلونو پورته دي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو کورنیو سرپرستان دي. د کابل اوسیدونکی 18 کلن محمد نسیم چې په پخا معلول او د خپل شپږ کسیزې کورنۍ مشر دی وایي
زه د کوڅې په یو کونج کې درېږم، 3-4 درجن کتاب چې رانیسم او بیا یې پلورم. 500 افغانۍ پیدا کړم. درس او تعلیم هم سم نه دی. که خلکو درس ویلی، کتاب چې ډېرې اخیستې، سرمایه هم نه لرم چې په کار واچوم او یو بل کار وکړم. د بلې خوا پښه مې هم درد کوي او د نسخې پیسې هم نشم پیدا کولی چې درمل واخلم.
نه 18 کلن اتل هم چې د کابل ښار یو بل اوسیدونکی او پخوانی پوځي دی وایي د کورنۍ 8 سره غړي ورتر غاړي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل اوس د کابل ښار د 8 ناحیې اړوند یوه سیمه کې پیاز او کچالو پلوري.
د خپل روزمره ژوند په خاطر باندې وتلې سړکو بغل ته عدلاسي کراچۍ او کچالان په پور یا لس خلطې یا 15 خلطې راوړو تر مازدیګره سړک بغل کې ورته کرار ناست یو. هغه هم نو یا الله یا نصیب کله 100 روپۍ کله 50 روپۍ کله 60 روپۍ ما خپله خپل ژوند لګیاوي سره چې یو مړې ډوډۍ وچه ډوډۍ خپل بچیانو ته پیدا کړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی 80 کلن خواجه محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې ورځنۍ مزدوري کوي خو د خپلې کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولای.
نه نه پر پامیر لرم 80 کلن سړی ما تیاری کوم کله جاړي پیدا سي کله نسی ولا دې نه پکې دا هیل تا ایران پاتې ما مریضی خو سکه ده.
د پخه او ډیر عمر لرونکي دا کسان وایي چې پکرای کورونو کې اوسېږي او د کورنۍ نور غړي هم ټول بیکار دي. دا په داسې حال کې ده چې د 3 کلونو په تیرې دو سره هم د طالبانو حکومت تر اوسه د متقاعدینو د تقاعد حقوق نه دی ورکړي او ډیرای کورنۍ شکایت لري چې بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو دومره ځپلې چې آن د جامو اخیستلو او نورو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. طالبانو دغه شان په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې ښځې هم له کار کولو راګرځولې دي چې ډیری یې د خپلو کورنیو مرسته کوونکې وي. دوه ورځې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې له زیاتوالي اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې په افغانستان کې له 100 کسانو څخه 40 د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په خپله اکس پاڼه کې لیکلي وو چې دا ښیي د افغانستان د نږدې 43 میلیونو وګړو له 1/3 څخه زیات یې له بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي رادیو څلور وشتاته
افغانستان کې د ماشم 6 بجې او 15 دقیقې کیدونکې دي. پاکستانی رسنوی خبر ورکړی 210 افغانان چې په ناقانونه توګه پاکستان ته دننه سوي وو نیول سوي دي. ویل سوي په دې نیول سوي افغانانو کې 40 مېرمنې او 60 ماشومان هم شامل دي چې غوښتل یې د پاکستان له لارې ایران ته واوړي. خو دا خبر د پاکستان حکومت کومې ادارې تر اوسه پورې رسمن تایید کړی نه دی. په پاکستان کې افغان کډوال وایي چې په دې وروستیو کې د پولیسو لخوا زیات ځورول کیږي.
پاکستانی رسنوی خبر ورکړی چې 210 افغانان چې د پاکستان او افغانستان د پولې له لارې د هیواد ته په ناقانونه توګه دننه شوي وو د می په اتمه په دغه هیواد کې نیول شوي دي. د دنیا نیوز په خبر کې راغلی چې په نیول شویو کسانو کې 40 مېرمنې او 60 ماشومان هم شامل دي. په خبر کې وړاندې راغلی چې د کسانو غوښتل د پاکستان له لارې ایران ته واوړي چې ټول نیول شوي افغانان د پوځیانو له لورې د نوکندي چارواکو ته سپارل شوي او لا زیاتې څېړنې به امنیتي چارواکي کوي. نوکندي پاکستان په بلوچستان ایالت پورې اړوند یو سیمه ده. د خبرتون ورو پاکستانی ورځپاڼو هم خبر کړی خو د پاکستان حکومت کومې ادارې تر اوسه رسمي نه دی تایید کړی. هڅه مو کړه د نیول شویو کسانو له کورنیو او هم په پاکستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت له مسؤلینو سره وغږیږو خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال ادا کوي چې پاکستانی پولیس بې اسناده کډوال ځوروي او نیسي یې. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال علي چې ادا کوي یو نیمه میاشت وړاندې له ملګري سره نیول شوی و وایي
دا د کډوالو ستونزه ده چې د پاکستان پولیس له کډوالو څخه پیسې اخلي. موږ یې د سهار له 9 بجو د شپې تر 12 بجو وساتلو او بیا یې غوښتل رپورټ مې کړي خو کله یې چې له موږ څخه 15 زره کلدارې واخیستې موږ یې خوشې کړو.
یو بل افغان کډوال سراج هم ادا کوي سره له دې چې د کډوالۍ ټوکنې درلوده خو د ویزې نه درلودو له امله نیول شوی و او په ټوکو یې شاوخوا 4 میاشتې د کراچۍ په زندان کې و. په داسې حال کې چې زیاتوي روغتیایي حالت یې هم ښه نه و.
ناروغان زیات و. ډیری هغه کسانو چې قانوني اسناد یې نه درلودل د سپین بولدک له لارې راغلي و په زندانونو کې و. هغه سهار او شپه د زندان په روغتونونو کې اکسیجن اخیست. 4 میاشتې او 10 ورځې په زندان کې وم. بیا په ضمانت ووتم.
د پاکستان حکومت هم مخکې په ورور ویلي چې په دغه هیواد کې بې اسناده کډوال نه پرېږدي او خپلو هیوادونو ته به ایستا نه کړي. چې په دې لړ کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ یې تیزه کړې ده. نه یوازې پاکستان بلکې د افغانستان لویدیځ ګاونډي ایران هم د افغان کډوالو پر ژوند محدودیتونه ډېر کړي چې په ترڅ کې ګڼ افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي یا هم ستانه کړل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا یونیسیر د شمیرو له مخې د 2023 میلادي کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې ایران او پاکستان له 1.5 میلیون ډېر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د چین ولسمشر شی جنګ پینګ اروپا ته د خپل رسمي سفر په لړ کې نن د هنګری پلازمینه بوداپست کې د دې هیواد له چارواکو سره خبري وکړي. هغه مخکې فرانسې او سربیا ته هم تللی وو. هنګری د اروپایي ټولنې هغه غړی هیواد چې له چین سره یې نږدې سوداګریزي اړیکې پاللې دي. دا هم تفصیل.
د هنګری ولسمشر تاماس سولویک نن سهار په بوداپست کې د ولسمشرۍ په معنی کې د یو لړ پوځي مراسمو په ترڅ کې د چین د ولسمشر شی جن پینګ او د هغه د میرمنې یانګ لیان تود هرکلی وکړ. د چین ولسمشر چې سربیا ته د خپل سفر له پای ته رسولو وروسته بیګانه وخت د هنګری پلازمینه بوداپست ته ورسید. وروسته د هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره ماښامنۍ وخوړه. د چین د ولسمشر اروپایي رسمي سفر د مې په 15مه له فرانسې پیل شو چیرې چې د هغه فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون او د اروپایي ټولنې مشرانو له هغه وغوښتل چې پر سوداګرۍ د چین لخوا لګول شوي محدودیتونه کم کړي او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې شی جن پینګ هنګری په ختیځ اروپا کې د چین د پانګونې لومړۍ درجه هیواد بللی او ټاکل شوی. نن د دې هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره خبرې وکړې. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې هنګری د اروپایي اتحادیې یوازنی غړی هیواد دی چې د چین د یوه کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې شامل دی. د هنګری صدر اعظم چې له پیکینګ سره ښې اړیکې پالي غواړي په اروپایي اتحادیه کې چې اکثرا نوموړی منځوي شوی تعادل رامنځته کړي. چین د بوداپست او د سربیا د پلازمینې بلګراد ترمنځ د شاوخوا 3.5 کیلومتره په اوږدوالي د ریل ګاډي پټلۍ جوړوي. هنګری چې 9.6 میلیونه نفوس لري په وروستیو کلونو کې د چین یو شمېر سترې پروژې پروژې جل کړي چې تر ډیره بریده د برېښنایي موټرو او بیټریو په جوړولو کې فعالیت کوي. په تیرو پنځو کلونو کې اروپا ته د چین د ولسمشر شی جن پینګ دغه سفر د دې وچې په اقتصادي او سیاسي چارو کې د پیکنګ د نفوذ د زیاتوالي د هڅو یوه برخه ګڼل کیږي. چین په تیرې یوه لسیزه کې په سربیا کې د میسو په کانونو د فولادو په فابریکو، لویو لارو او بنسټیزو پروژو کې د څه باندې شپږ میلیارد ډالرو پانګونه کړې چې ځینو لورو د حکومتونو ترمنځ د غیر شفافې او خورا خطرناکې معاملې په توګه پرې انتقادونه کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوند د ځینې خېلو د څووي کلي اوسیدونکي د دې سیمې پر ایم خوړ د اوبو د یو اساسي بند جوړولو غوښتنه کوي. دوی وایي چې له سیمې سیلاب او خوړ تیر سوی چې زیات زیان دوی ته اوړي.
دا د خوست ولایت د نادر شاکوټ ولسوالۍ د ځینې خېلو اړوند د ایم توی خوړ دی چې د څووي سیمې د څو کلیو په سندو کې غځېدلی، خو له اوبو یې د دې ځای اوسیدونکي دایمي استفاده نشي کولی. خوست چې تیز موسمي بارانونه لري له کبله سخت خوړونه او سیلابونه راوځي چې خلک ورځینې د ځمکو په اوبولو کې ډېره لږه ګټه اخلي، خو مالي او کرنیز زیانونه یې ډېر زغمي. د ځینېخېلو اوسیدونکي محمد عظیم عظیمي مشال راډیو ته وویل:
دلته هره ورځ لکونه متر مکعب اوبه کېږي، ضایع کېږي. د موسمي بارانونو او سیلابونو پر مهال بیا میلیونونه متر مکعب اوبه د ورځې ضایع کېږي. په داسې کې که د اوبو ذخیروي باند جوړ شي، زراعت به ډېر پرمختګ وکړي، خلکو ته به کور پیدا شي.
د ځینېخېلو د ایم توی خوړ پاسنۍ برخه چې په خوای لومړنۍ سربېګانی هم شوي، د تنګو غرونو په منځ کې ده چې مهارول لږ امکانات غواړي. د ځینېخېلو یو بل اوسیدونکي محمد رفتار وویل:
دا تاسو په خپله کسې د اوبو چې بهیږي کور ته دا ضایع کېږي ټولې، دغه نه ډېر خلک استفاده کړی شي، لکه سمال خل مندو ذات ورته پر استفاده کېږي. خو باسوس دا خبره ده چې دا اوبه ټولې ضایع کېږي.
په اوس وخت کې تفریحي سیمې د عوایدو په خو سرچینو کې راځي او خورونو کې دا ډول ځایونه په لوړو لګښتونو جوړیږي. خو د ځینېخېلو دا سیمه په طبیعي توګه سیلګرۍ لپاره مناسبه ده چې په لږو امکاناتو په ګټه راتللی شي. د خوست یو تن اوسیدونکي رحیم الله وویل:
دی پر راغلی چې دلته ستري وکړو، مثال دغه کوم خوړونه چې دي دلته باید ډم جوړ شي، ځکه یو کې د ځکه ګټه د سړک کې تر دلون د ځکه ډېرې دي، دا هم پڼه چې بل طرف ډېر خلک د طرف ته چې دلته سیال دي پوره دلته دی خپل ستري او پام فکر بدل دی.
بلوری ته د خوست ځای چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د وړو چیکډیمونو او په منځنۍ کچه بندونو ته پاملرنه شوي او په دې برخه کې یو شمېر پروژې بشپړې شوي دي او ځینې نور به هم پلان شي. د ولایت مقام معاون محبوب شاه قانت وایي:
لله الحمد، د خوست ولایت کې ډېر وړه چیکډیمونه او همدارنګه متوسط ډیمونه اوس هم تر خپل فعالیت لاندې نیولې دي، چې بعضي هغه پروژې سرته ورسېدلې، د هغو افتتاح هم وشولو، په ډېرو سخو کې اوبه ذخیره شولې او بعضې سخې چې هغه عیدې په پلان کې شته تر اوسه پورې هغې ته بودیجه یا نه ده منظوره شوي.
په خوست کې د اوبو د مدیریت د برخې مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د وړو چیکډیمونو او منځنیو بندونو د جوړولو سلګونه ځایونه شته، خو تر څنګ یې هڅه کېږي چې د صبریو په زنبر، په کمکي مزغوره، عدممد او شمال دوه مونده کې د لویو بندونو د جوړولو لپاره چې لوړ لګښت ورباندې راځي، له داخلي امکاناتو او نړیوالو ډونرانو څخه مالي او تخنیکي همکاري ترلاسه کړي.
په میدان وردګ کې ورستیو واورو، ورشتونو او سیلابونو کوچیان او بزګران زیانمن کړي دي. د دې ولایت کوچیان وایي چې ګڼ څاروي مړ شوي او دوی نه پوهیږي چې خپله نفقه څنګه برابره کړي. بزګران هم وایي چې د ورستیو ورشتونو او سیلابونو له کبله د دوی کروندې او باغونه زیانمن شوي دي.
د میدان وردګو ولایت په چاک دی مرداد، بهسود، جلریز، نرخ او سید آباد ولسوالۍ کې د پسرلی په دویمه میاشت په بېساري توګه واوره سوي چې ځایي کوچیان او بزګران ته په زیاته پیمانه زیانونه اړولې دي. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ کوچیان وایي د یادې واورې له امله د څاروي څړځایونه له منځه وړل سوي او د دې یو شمېر څاروي د لوږې او دغه راز د یخ له امله مړه سوي هم دي. دوی وایي دا واوره بې وخته سوي او دوی ورته هیڅ آمادګي نه لرل، ځکه یې د څاروي لپاره خواړه خلاص سوي او د ځانونو د ګرمولو لپاره هیڅ هم نه لري.
موږ باندې واوره د شپې په دوه بجه باندې واوره وسوه، په موږ باندې ډیر تکلیف راغوی. کوچنیان ټول یخ اخیستي وو، کمبل او خیمو ته ډیر ضرورت لرو. سرې میاستې قومندانۍ ته ولسوالۍ تاریخ خواته موږ دا غوښتنه لرو چې له موږ سره د کومک وکړي. ډیر شته ولا اړتیا لرو، موږ دا وایي زموږ سره لږ کومک وشي، سرې میاشتې کومک راسره وشي. مګر ډیر شته مجبورت لرو، ولکه د کلي کار کېږي، ولکه پسونه لرو.
د دې ترڅنګ یادی واوري د دغه ولایت بزګران هم زیانمن کړي دي. دوی هم وایي چې د یادی واوري د ورېدو لپاره هیڅ کورنۍ آمادګي نه لرله.
واوره خو ډېره وسوله، خو په مځکه نه معلومېږي. دا ډېر زیات تاوان کوي موږ ته. باغونه او شاید ټول ګل راته توی کړي، ډېر په زیان تمامېږي. دا
کې داسې د واورې پرونه رسېدا شروع کړي، د ورخ روان ده. فصلونه اصلات هم د زردالو ګل نه کړی و، ګیلاسو ګل نه کړي و، ټول دا ټول له بینه وړي او اوس هم ورخ روان ده.
د میدان وردګ ولایت ځای طالب چارواکي هم د خلکو خبري تاییدوي او وایي چې په دې اړه بیړنې ناستې کړي او د ګڼو خلکو سره مرستې هم کړې دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو والی کاری معاذ بختیار وایي چې دوی له زیانمن شویو کوچیانو سره مرسته کړې او په خبره یې چې دا لړۍ لا هم روانه ده. نوموړی وایي یا د مرستې په چاک، جغتو، سید آباد او جلریز ولسوالۍ کې کړې.
کوم ورښتونه واورې وسولې په میدان وردګو ولایت کې دي کې تخمینا داسې 250 کور زیانمن شوي، بالخصوص کوچان طبقه دا یقینا زیانمن شوي. خو الحمدلله امارت اسلامي موږ د ټولو خلکو ته رسیدګي وکړه په خپل وخت باندې. موږ دوی ته خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي لکه کمپلې او ترپالونه او د سون توکي وچ لرګي دا مو ټول را رسول. بعضو کورنیو سره مو نقدي مرسته هم وکړه.
راپورونه ښیي چې د میدان وردګو ولایت ترڅنګ په غزنی، لوګر او بامیان ولایتونو کې هم ورستي واوري کرنه او بڼوالي زیانمنه کړې ده.
د پکتیا د مرکز ګردیز شار اوسیدونکو وایي چې په دې شار کې د شاریانو لپاره د اوسیدو او سوداګرۍ لازمي اسانتیاوي نسته. دوی د دې کار یو لامل تر اوسه په دې شار کې د ماستر پلان نه پلي کېدل بولي چې د هر کاروبار لپاره ځای نه دی مشخص شوی. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیا ولایت د ګردیز خار اوسیدونکو وایي چې د دې خار آبادۍ ته پاملرنه نه ده شوې او د خاریانو لپاره لازم اسانتیاوي نه لري. دوی زیاتوي ګردیز خار د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو مرکز دی، خو که په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان د نورو زنونو پرمختګونو ته پام وشي، په دې ځای کې شوي کارونه په هیڅ حساب دي. د ګردیز اوسیدونکي نوراجان مشال راډیو ته وویل
نیمک پکتیا مال فکر د څلور دیو سره ولایتو له جملې څخه څوک نه یادی ذاته دی ولسوالی په ساتم چات نه دی ورته کتل. خو متاسفانه موږ په داخله د ښار کې تقریبا 15 کیلومتر پوخ سرک نه لرو. نور زونو ته ګرځې مثال مزار د قندوز د هرات د قندار د او جلابات کابل د پیغو کې تقریبا 200 نه زیات کیلومتر سرکونه کې پخسي. که چیرته ماستر پلان عملی شي د سرک جيبه معلوم شي، د چا د کور جيبه معلوم شي، د مارکیټ جيبه معلوم شي، د جمعه جيبه معلوم شي، ماستر پلان سل په سلو کې ضرورت به د ښار تجارتي شي او هم د ښار بود په ترقی او آبادی کې.
د ګردیز خار یو بل دونکو خالد زدران وای دا خر په اقتصادي لحاظ هغه مهال پر ځان بسیا کېدل شي چې د اوایدو سرچینه ولري.
کچیرته یو خرګوټی جوړ شي، د مثال په ډول 15000 نمرې وي، 15000 نمرې وي، په یو کې مختبل المنزل راځي، یو خې د شروالې د لپاره اواید زیاتېږي په وخت سره، بل د خلکو د لپاره کچیرته فکر وکړ مونږ صحیح هیڅ زیات لرو، پراخ صحیح لرو، دغه لپاره باید په خرګوټي باندې کار وشي.
که څه هم په ګردیز خار کې د سرپټو لختیو د جوړولو کار روان دی، خو ترڅنګ ډیر داسې پروژې هم شته چې کارونه یې نیمګړي دي او خاریانې د بشپړولو غوښتنه کوي.
نو مسید الله زین دی کومې پروژې چې نیمګړي پاتې دي، هغه د سرکو پروژې دي، نورې پروژې دي، نو دې ته باید پوره غور وشي او په دې کې باید ډیره مرسته وشي.
نو مې رضوان ګراند ځینې پروژې دي چې نیمګړي پاتې دي، د لیټونو د خار د روښنايي پروژې دي، په خار کې ډېر ستونزې لیدل کې دي، لختي پټ نه وو که څه باران ډېر زیات وشو، ټول په خپل سترګو لیدل چې لختي نه وو پاسه په سرک به دي.
بلدور ته د ګردیز خاروالۍ چارواکي وایي چې د تیر کال نیمګړي پروژې بشپړوي او د راتلونکي کال لپاره هم د دوی له 1900 نوي پلان شوي پروژو سربیره یو شمېر نادولتي مؤسساتو هم په ګردیز خار کې د ګډو پروژو پلي کول په پام کې لري. د ګردیز خاروال حبیب الرحمن منصور ویل
ماستر پلان د ګردیز د خاریانو هم وخت نه ده چې تطبیق او عملی شي.
تابن هو خلکو ته څه توانونه پکې پیخیږي چې په دغه شلو کالو کې په حکومتي ساحو کې یا د پلان په ساحو کې دای ودانۍ جوړې کړي، دوکانونه جوړ کړي، نو پلان به تطبیقی وو. دا زموږ مکلفیت دی چې ماشټر پلان به تطبیقی وو او په دې ته به کار کوو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د سویل ختیځو ولایتونو نسبتا ستر ښارونه لکه ګردیز، خوست، خرنه او ورګون په پخوانیو نقشو پراختیا کړې چې د اوس وخت سوداګرۍ، ترانسپورټ او د اوسېدو اړتیاو ته ځواب ویونکي نه دي. که څه هم په تېره یوه لسیزه کې د دې ښارونو د تفصیلي او ماستر پلانونو د کارونو د بشپړولو یادونې شوي، خود امریکی دو چاریه ندی روانی شوید.